السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفي الله ستاسو اگزام تاسو ازادي راډیو او په دغه پروګرام کې دوه نیوز پروګرامونه هم لرو، حقیقت څه دی او د انصاف په لټه کې. خو په لومړۍ نیمایي کې د مهم مطالب تاسو ته خبرو. ملي شورا د ولسمشر لخوا د آسیا زړه هیوادونو په کانفرنس کې د پاکستان د مرستو د ردولو له پریکړې هرکلی کړی دی. د ناټو عمومي سرمنشي د افغانستان له حکومت سره د امریکا د نوې ادارې د مرستو د دوام ډاډ څرګند کړی دی. نور مهم مطالب هم لرو، خو په سر کې د افغانستان خبرونه ناجیه صاحب در اوروي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سره ټکی اورئ. د افغانستان جمهوري ریاست د ولسی جرګې د ځنیو غړي او هغه اداره د ویچ ویلي ولسمشر له 200 زیات مشاورین لري. د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی د پاکستان په وړاندې د افغان ولسمشر له دریزه هرکلی وکړ او د جمهور رئیس دوی مرستیال په هیواد کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی د اندېښنې وړ ګڼي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهوری ریاست د ولسی جرګې د ځنیو غړي او هغه اداره د ویچ ویلي ولسمشر له 200 زیات مشاورین لري. د ولسمشر ویان هارون چخانسوري نن ازادي رادیو ته وویل چې ولسمشر په بیلابیلو برخو کې شاوخوا اتیا مشاورین لري چې په خپل وخت هغه ته لازم او ګټورې سلا مشورې ورکوي.
ولسمشر مشاورین ټول د اساسي قانون پر اساس ټاکل شوي دي او اتیا مشاورین چې دي اتیا شاوخوا کې تقسیم پاته کاري کمیټو کې مشخص مسلکي کمیټو کې ویشل شوي دي. هر کمیټو کې تقریبا د اوسط لس 12 نفره مشاورین تقریبا کار
دا په داسې حال کې ده چې د ولسی جرګې ځینې غړي د ولسمشر اجرایي رئیس او د هغوی د مرستیالانو د مشاورینو په زیاتوالي انتقاد کوي. د دې جرګې غړي نن د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې وویل د دغو مشاورینو معاشونه او ساتونکي د پارلمان د غړي دوه چنده دي، خو جمهوري ریاست وایي چې د ولسمشر ټولو مشاورینو معاشونه او امتیازات د قانون په چوکاټ کې تنظیم شوي دي. د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی د آسیا زړه شپږم کانفرنس کې د پاکستان په وړاندې د افغان ولسمشر له دریزه هرکلی وکړ. د دغه جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی نن د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې ښاغلی غنی د پاکستان په وړاندې په داسې حرکت وتوانید چې د افغانستان د خلکو غوښتنې د پاکستان د مداخلې په اړه بیان کړي.
موږ د پاکستان د سرګندو مداخلو او د مرستو د رد په تړاو د ولسمشر له دریزه ملاتړ کوو. د لومړی ځل د چې د افغانستان شته ستونزه د پکتو په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنو په تړاو ولسمشر د افغان ملت درد بیان کړ.
د سرګندونې یو ورځ وروسته له هغه کېږي چې د افغانستان ولسمشر په هند کې د آسیا زړه شپږم کانفرنس کې د پاکستان د 1500 میلیونو ډالرو د مرستې ژمنه چې د بروکسل په غونډه کې کړې وه رد کړه او له پاکستان څخه یې وغوښتل چې دغه پیسې دې په خپل هیواد کې د ترورستانو د ځپلو لپاره مصرف کړي. د جمهور رئیس دویم مرستیال په هیواد کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی د اندېښنې وړ ګڼي. سرور دانش دغه څرګندونې نن په کابل کې یوې ناستې ته وکړې.
امروز متاسفانه با همه
دی وی په خوشنۍ سره لټولو هغو پرمختګونو سره سره چې نن ورځ د ښځو وضعیت ښه کېدو او حقونو تامین په برخه کې شوې دي، لا هم د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالی موضوع د اندېښنې وړ ده. په همدې حال کې د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي چې د روان لمریز کال له پیله تر اوسه له دوی سره د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي نږدې 3400 قضیې ثبت شوي. او د ګمرکونو او مالیاتو نوی اکاډمي نن په کابل کې پرانستل شوه. د افغانستان د مالیه وزیر کلیل حکیمی د دغې اکاډمۍ د پرانستو په مراسمو کې وویل چې یا د اکاډمي به د مالیاتو په راټولولو او د افغانستان په اقتصادي پرمختګ کې رغنده رول ولري. دا د افغانستان اړوند خبرونه بهرنی خبرونه له اجمل انسخوري.
د پاکستان د کراچۍ ښار په جنوبی بندر کې په یو څلور ستوریز هوټل کې د اور لګیدو لږ تر لږه 12 کسان وژلي. دغه اور چې نن سهار وختي بل شو د څه باندې 15 کسانو د ټپ کېدو سبب شوی هم دی. په کراچۍ کې د جنا روغتون یوې ډاکټرې سیمی جمالی د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل موږ له دې پیښې 15 ټپیان ترلاسه کړي. پر دې سربیره د 12 تنو مړي ترلاسه شوي چې وې نارینه او څلورې مېرمنې دي. په نارینه وو کې درې تنه ډاکټران دي. په ټپیان ټپیانو کې یو شمېر بهرنیان هم شامل دي خو د دوی روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ دی. د دې اور لګیدنې دقیق علت معلوم نه دی خو چارواکي وایي اور اول د هوټل په زیرخانی کې پخلنځي کې ولګید. خو د روسیې په یو ښار کې وروسته لاغې ویر ګډ دی چې پرون په یوه ترافیکي پیښه کې دغلته د ماشومانو د بندبازۍ د لوب ډلې د لسو غړو په شمول دولس تنه ووژل شول. پولیس وایي د سایبیریا په شمال لویدیځ کې په دې ترافیکي پیښه کې 19 کسان ټپیان شوي هم دي. ترافیکي پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې یو بس موټر چې د 20 ماشومانو په شمول 4 کسان پکې سپاره وو په سړک له یوې لارۍ او دوو نورو موټرو سره ټکر شو. د ماشومان چې د نفتي یوګانسک اوسیدونکي وو په خانتیمانسک ښار کې په یوه سیالۍ کې لګډون وروسته خپل ښار ته روان وو. نن د سایبیریا په نفتي یوګانسک ښار کې د 3 لپاره ماتم اعلان شو. د امریکا منتخب ولسمشر د ټویټر په یو پیغام کې د چین له نظامی او اقتصادي پالیسیو شکایت کړی. د ډونالد ټرمپ په دې پیغام کې چې د تایوان له ولسمشر سره د نوموړي له ټلیفوني خبرو وروسته چې چین غوسه کړی خپور شوی د چین سره د پخلاینې کومه نښه نه تر سترګو کېږي. ډونالد ټرمپ د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال ژمنه کړې وه چې چین به په اسعارو کې د لاسوهنې د سرچینې په توګه معرفي کړي. ډونالد ټرمپ د خپل ټویټر په نوي پیغام کې ویلي، آیا کله چین چې غوښتلې د خپلو پیسو ارزښت ښکته کړي زموږ موافقه پوښتلې؟ کله چې زموږ د محصولاتو په واردولو احتمالي وزکریا او یی د چین د جنوبي سمندرګي په منځ کې ستر نظامی تاسیسات را منځ کړل لموږ پښتنه وکړه. ډونالد ټرمپ خپل په جواب کې ویلي، فکر نه کوم د تایوان لولسمشری سره د دسمبر په 2 نیټه د ډونالد ټرمپ غیر معمول خبرو د پیکینګ ډیپلوماټیک اعتراض راپارولی وو. د ایتالیا صدر اعظم ماتیو رینزی ورسلاغ استعفا وکړه چې په اساسي قانون کې د اصلاحاتو لپاره په ټول پختنه کې ناکام شو. هغه د خپل وقار او فوق العاده ماتی ګڼلې وه. اروپا په لور رینزی نن سهار وختي په یو کانفرنس کې خپل استعفا اعلان کړ او د هغه ټول پختنه مخالفانو ته یې د بریا له کبله مبارکي ورکړه.
Il no ha vinto in modo straordinariamente.
دا وایي د ټول پښتنې د نه یا مخالف کمپاین په قانې کوونکې توګه وګټله. دا د کمپاین مشرانو ته مبارکي وایم. هیله منیم زموږ د هیواد ایټالیا او ایټالویانو له ګټو سره سم فعالیت وکړي. دا پرونی ټول پښتنې برخوالو په خپل رایو سره هغه پیشنهادونه رد کړل چې په مرسته یې صدر اعظم د اقتصادي اصلاحاتو لپاره زیات واکونه ترلاسه کولای شو. اخوا د نیوزیلند صدر اعظم جان کی په ناڅاپي ډول خپل استعفا اعلان کړی دی. لا تو کلو رئیس د هیواد صدر اعظم ته مکیدل چې خغلی کی د 2018 میلادي کال په عمومي انتخاباتو کې د 3 دورې د ګټلو لپاره ځان کاندید کړ. خو د نن ویل چې د نړۍ د ځینو مشرانو غوندې غلطي نه کوي چې د اوږدې مودې لپاره په واک کې پاتې شي. او د روسیې یو پیژندل شوی فیلسوف او اسلامي شخصیت حیدر جمال د 98 کلونو په عمر مسکو کې وفات شو. د نوموړي د دوستانو په وینا نوموړی له یو ناپیژندل شوی ناروغۍ له کبله مړ شوی. حیدر جمال په 1970 لسیزه په نمایي کې د میخایل ګورباچوف د اصلاحاتو پر مهال مشهور شو او نوموړی په پخواني شوروي کې د اسلامي بیداری د ګوند پلوی و. حیدر جمال په 1990 کال کې په مسکو کې یو رسنیز مرکز او د الوحدت په نوم د یو ورځپاڼې خبرول پیل کړی و.
سلام، دا هم د مرکز کابل په ګډون د ځینو لوی ولایتونو د هوا د حالات وړاندوینه چې د سانتیګریډ په کچه اټکل شوې ده. ورخطا کېږي ما د راتلونکو 12 ساعتونو لپاره د هوا د حالات اټکلیز معلومات د تیر شپې په نسبت ښه خودل شوې دي. په بامیانو کې اسمان شین دی، د تودوخه لوړه درجه 40 او ټیټه منفی 2 ده. په فیض آباد کې بیا اسمان زی زی وریځ دی، خو د تودوخه لوړه درجه 19 او ټیټه 1. په کابل کې هم اسمان شین دی، د تودوخه لوړه درجه 40 او ټیټه 5 ده. په هرات کې هم اسمان شین دی، تودوخه لوړه درجه 40 او ټیټه 9. په کندهار کې هم اسمان شین دی، تودوخه لوړه درجه 29 او ټیټه 9. په مزار شریف کې اسمان شین دی، تودوخه لوړه درجه 22 او ټیټه 10. او په جلال آباد کې اسمان شین دی، تودوخه لوړه درجه 25 او ټیټه 12. ښه وخت.
لازدی رادیو مو خبرونه او اوریدل د خبرونه په ازدی رادیو ټکی اورګ پانه هم کتلای شي. وړاندې په پروګرام کې اوري چې د افغانستان ولسی جرګې د ولسمشر لدی پریکړې هرکلای کړي چې د پاکستان د 500 میلیونو ډالرو مرسته رد کړي ده.
رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان کومکشان نفی کرد. ما از رئیس جمهور سپاسگزاری داریم.
د هموري چې د ناتو عمومي سرمنشي یونس ستولتنبرګ د امریکا د نوې ادارې لخوا له افغان حکومت سره د مرستو د دوام ډاډ ورکړ.
I'm confident that also the new US administration will continue to support Afghanistan and continue to be part of the NATO efforts.
د هموري چې اجرائیه رئیس عبدالله په دې باور دی راتلونکي کال به امنیتي ځواکونه او امنیتي شرایط په ښه وضعیت کې وي.
در دو بخش متمرکز میشه فعالیت های نیروهای امنیتی، یکی در بازسازی نیروها، یک جلب و جذب افراد به نیروهای امنیتی، و در قدم دوم هدف گرفتن نقاط اصلی و مرکزی.
د انصاف فلټک او حقیقت ستې دوونیس پروګرامونه مهیروي. رازو لمړی مطلب ته د افغانستان ولسی جرګه د پاکستان د 500 میلیون ډالرو د رات په تړاو د ولسمشر ورسته دریز د افغانستان د خلکو د درد بیان غنی او ورڅخه حرکت کوي. افغان ولسمشر په هند کې د آسیا زړه هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په شپږم کانفرنس کې د پاکستان د 500 میلیون ډالرو د مرستې ژمنه چې د بروسل په غونډه کې کړې و رات کړه او دغه هیواد یې وغوښتل چې دا پیسې په خپله د تروریزم پر ضد په مبارزه ولګوي. واصل وصال په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د آسیا زړه په شپږم کانفرنس کې د پاکستان د 500 میلیون ډالرو د مرستو د رد په تړاو د افغان ولسمشر وروستۍ څرګندونې د ولسي جرګې او افغان کارپوهانو له هرکلي سره مخ شوې. د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي د دوشنبې ورځې په عمومي مجلس کې د پاکستان څرګندو مداخلو په تړاو خبرې وکړې او د پاکستان په وړاندې د ولسمشر له وروستي دریځه ملاتړ وکړ. موږ د پاکستان د سرګندو مداخلو او د مرستو د رد په تړاو د ولسمشر له دریځه ملاتړ کوو. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان شته ستونزو ته په کتو په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنو په تړاو ولسمشر د افغان ملت درد بیان کړ او موږ له ولسمشر څخه مننه کوو. له بل پلوه د ولسي جرګې د دفاعي کمیسیون غړي خالد پښتون د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان ولسمشر د افغانستان په داخلي چارو کې د پاکستان له مداخلو څخه د افغانستان نارضایتي نړیوالې ټولنې او پاکستان ته ورسوه.
دا اول ځل دی چې د افغانستان حکومت د پاکستان دوه غټ کومک 500 میلیونی ډالر کومک ردوي. دا په دې معنی نه دی چې موږ خود کې پاتسي یو. دا په دې معنی دی چې د افغانستان مشرتابه د پاکستان سره خپل نارضایتي ښکاره کړه. دا به ځکه خود خپل یو بل قوي پیغام وو چې هم جهانیانو ته ورکړو هم د پاکستان و سیاسینو او ولس ته ورکړو.
دا څرګندونه یو ورځ وروسته له هغه مطرح کیږي چې د افغانستان ولسمشر د هند په امرتسر کې د آسیا زړه په شپږم کانفرنس کې د پاکستان لخوا د افغانستان د بیارغونې او پرمختګ لپاره د 500 میلیون ډالرو د مرستې لاخیستلو انکار وکړ. خاغلی غنی په دغه ناسته کې ویل د پاکستان مرستې نه غواړم، بلکې له پاکستانه مې دا غوښتنه ده چې له کرخې اخوا د توریستانو په وړاندې مبارزه وکړي. پاکستان د بروکسل په ناسته کې د نړۍ د نورو هیوادونو ترڅنګ د افغانستان د بیارغونې او آبادۍ لپاره د 500 میلیون ډالرو د مرستې ژمنه وکړه. په ورته وخت کې افغان کارپو داود مایار هم پاکستان په سیمه کې په ځانګړې توګه په آسیا کې د توریزم اصلي عامل ګڼي وایي چې دغه مسله یوازې د افغانستان نه بلکې د سیمې د یو شمېر نورو هیوادونو د نارضایتۍ سبب هم شوی.
د خوښي ځای دا دی چې دا خبره د هند او د افغانستان طرف غبرګ شوله چې پاکستان د آسیا دپاره یو تروریستي خطر دی او عامل د تروریزم په آسیا کې دی. دا د پاکستان دپاره یو د خطر زنګ وي او پاکستان به مجبور شي دی چې په خپل تروریستي خارجي سیاست کې اصلاحات راولي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ولسمشر ماڼۍ وایي په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز له ولسمشر اشرف غنی سره په لیدنه کې ډاډ ورکړی چې هیواد د افغانستان د سولې پروسې او امنیت د ټینګښت په برخه کې همکاري کوي. له بل پلوه ښاغلی معیار وایي د پاکستان په خارجي سیاست کې د توریزم تربیه ځای لري او هڅه کوي له دې وسیلې څخه د ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه د هند او افغانستان د کمزوري کولو لپاره ګټه واخلي.
افغانستان د آسیا زړه هیوادونو په کانفرنس کې په سیمه کې د پاکستان د لا منځوي کېدو هڅه وکړه چې د یو شمېر کارپوهانو په باور په دې کار کې یو څه بریالی هم شو، خو پاکستان بیا په دغه کانفرنس کې د افغان ولسمشر پر هغو څرګندونو خواشیني ښودلې چې د پاکستان د میلیونونو ډالرو د مرستې له منلو یې ډډه کړې ده. نوریاس نوري په دې موضوع یو تحلیلي راپور لري.
د د جمهوری ریاست لخوا په خبره شوی خبر پړه کې ویل شوی چې په اعلامیه کې د آسیا زړه د شپږم کانفرنس ګډونوالو یو وار بیا د یو باثباته سولیز او سوکال افغانستان او د آسیا زړه ټول سیمې ته چې افغانستان ورسره وتړل شي هدف ته پرسیدو کې دغه سیمه ییز چوکاټ د سیاسي ډیالوګ او له نږدې د سیمه ییزې همکارۍ لپاره حیاتي وباله. په اعلامیه کې دغه راز په دې هم ټینګار شوی چې په سیمه کې د ستونزو د له منځه وړلو لپاره تر ټولو اغیزمنه وسیله سیمه ییزې همکارۍ ته پراختیا ورکول دي. دغه راز د سیمه ییزې همکارۍ د پراختیا او په سیمه کې د باور او اعتماد فضا د ایجادولو لپاره د افغانستان د حکومت د هڅو کلک ملاتړ شوی دی. د آسیا زړه د کنفرانس د پای په اعلامیه کې دغه راز د نړیوالې ټولنې د هغه ملاتړ هرکلی شوی چې د افغانستان له حکومت او د دې هیواد له وګړو یې کړی او په دې ټینګار شوی چې د دې لپاره چې افغانستان له سولې، ثبات او سوکالۍ څخه برخمن شي د دغه ملاتړ دوام حیاتي ارزښت لري. په اعلامیه کې د سولې په برخه کې له حزب اسلامي سره د افغانستان د حکومت د سولې د موافقې ستاینه شوې او ویل شوی چې دغه موافقه یو نیک اقدام دی چې هغه به په راتلونکي کې نورې ټولې وسلوالې ډلې هم دې ته وهڅوي چې د سولې لاره غوره کړي. د آسیا زړه په شپږم کنفرانس کې له څه باندې د دیرشو هیوادونو او سیمه ییزو او نړیوالو سازمانونو استازو ګډون کړی و. افغان ولسمشر او د هند صدراعظم یو ځل بیا پاکستان ته د انتخاب ګوته ونیوله او دا هیواد یې د تروریزم په ملاتړ تورن کړ. اشرف غنی دغه راز له افغانستان سره د پاکستان 500 میلیون ډالر مرسته رد کړه او ویې ویل چې دغه مرسته د پاکستان د تروریزم په له منځه وړلو ولګوي. پاکستان په سخاوتمندانه توګه د افغانستان له بیارغونې سره د 500 میلیون ډالرو مرسته ژمنه کړې ده. دغه مرسته ښاغلی عزیز کېدای شوی چې په ډېره ښه توګه د سخت دریځۍ پر مخنیوي ولګول شي، ځکه له سولې پرته هر څومره مرسته چې وشي زموږ د خلکو درد نشي دوا کولی. د هند صدر اعظم نریندرا مودی وویل تروریزم او د بې ثباتۍ لپاره بهرنۍ هڅې د افغانستان سولې، ثبات او سوکالۍ له جدي خطر سره مخامخ کړي دي.
موږ باید د ترهګرو نیټورک پر ضد له زړه کار وکړو چې په افغانستان کې د وینې تویولو او ویرې ترهې خورولو لویه وجه ده. د افغانستان امن ثبات ته له بهر نه لوی خطر پیښ دی.
د مودی په وینا په افغانستان کې د سولې لپاره یوازې د غږ اوچتول کافي نه دي، بلکې باید هغه له کلک اقدام سره مل وي. د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز چې په دې کانفرنس کې د پاکستان په استازیتوب ګډون کړی و، بیا د هند او افغانستان تورونو ته په اشاره وویل چې دواړه هیوادونه دې پر یوه هیواد له تور لګولو لاس واخلي، تروریزم ته دې له عیني اړخه وګوري او د خپلو اختلافاتو د سوله ییز هواري لپاره دې کار وکړي.
ازادي راډیو لوونه ترو
مننه چې ازادي راډیو اوري. د ناتو عمومي منشي ډاټ سرګند کړ چې د ډونالد ټرمپ په مشرۍ د امریکا متحده ایالاتونو نوې حکومت به هم له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. یان ستولټنبرګ نن دا خبر په برسل کې د خبري کانفرنس پر مهال د ازادي راډیو د خبريال د پښتنې په جواب کې وکړه چې آیا د امریکا نوې اداره به هم له افغانستان سره مرستو ته دوام ورکړي که څنګه. زموږ خبريال احمد شبر د ناتو د غړي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د دورځنۍ غونډې د خبري پوښښ لپاره د بلجیم پلازمینې برسل ته تللی او همدا شیبر سره د ټلیفون په کرخه دی. نور جزئیات له ښاغلي شیبر اورو.
مننه. د ناتو عمومي منشي ډاډه رئ چې د امریکا نوې اداره به د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکړي. یان ستولتنبرګ په بروکسل کې نن دوشنبه د ازادي راډیو یوې پوښتنې ته د خبري غونډې پر مهال په بروکسل کې د ناتو په مرکز کې دا خبره وکړه. ډونالډ ټرمپ مخکې تر دې چې د امریکا د ولسمشر په توګه انتخاب شي یو څه ویلي وو چې د افغانستان ماموریت یو ناورین دی او د افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو غوښتنه کړې وه. یان ستولتنبرګ د دې څرګندولو پاړه نن موویل د خبرو یو برخه به سره واورو.
We have seen reports from the phone call that took place between
ستولتنبرګ وایي موږ د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ او ولسمشر غنی د ټلیفون مکالمې پاړه راپورونه لیدلې دي. د دې راپورونو له مخې ولسمشر ټرمپ له افغانستان سره خپل ژمنه کړې ده چې له دې څرګندې شي چې د امریکا نوې اداره به هم له افغانستان خپل سیاسي او عملي ملاتړ ته ادامه ورکړي او د افغان ځواکونو مشوره ورکولو ملاتړ او مرستې ته به له ناټو سره یو ځای دوام ورکړي. د امریکا نوي منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شنبه په شپه د افغانستان ولسمشر اشرف غني ته زنګ ووهه. د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې په دې ټلیفوني مکالمه کې د امریکا ولسمشر وویل افغانستان د پام وړ طبي زیرمې لري او د دې اداره چمتو ده چې د افغانستان له خلکو او دولت سره اغیزمنه مرسته وکړي چې له دې زیرمو ګټه واخلي. د امریکا ولسمشر د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د حلوتلو ساینه هم کړي او لدغه ځواکونو سره په تخنیکی او مالی برخو کې مرستې مهمه بللې. ترامپ په ټلیفوني مکالمه کې دا خبره هم وکړه چې د ولسمشرۍ په دوره کې به امریکا د افغانستان د دولت او خلکو ترڅنګ وي. ترامپ دا هم ویلي که چېرته په امنیتي برخه کې افغانستان نورو مرستو ته اړتیا ولري، د ده اداره به تر دې وروسته د اړتیاوو له ارزونې سره سم دې برخې ته لا زیاته پاملرنه وکړي. د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ په بروکسل کې نن د دې ترڅنګ چې له افغانستان سره د امریکا د نوې ادارې د ملاتړ په برخه کې ډاډ څرګند کړ. د خبرې غونډې ته د خبرو پر مهال د افغان ځواکونو د میړانې او مسلکي توپ ستاینه وکړه او ویل چې دغه ځواکونو چې په 2015 کال کې قومانده په غاړه اخیستې لا هم د طالبانو او تروریستي ډلو له بریدونو سره مخامخ دي. د ناټو عمومي منشي وویل چې د افغانستان په ګډون به پر یو شمېر نورو نړیوالو موضوعاتو د ډونالډ ټرمپ له ادارې سره د نږدې کار وکړي او تمه ده چې راتلونکی میلادي کال په بروکسل کې د ناټو د مشرانو په غونډه کې د ټرمپ هرکلی وکړي.
بله، مننه کوم شیبر صاحب محترم. کور ودان و موریدل چې د ناتو عمومي منشي نن په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د دورځینی کانفرنس په لومړۍ ورځ په یو خبري کانفرنس کې ډاډ څرګند کړ چې ډونالډ ټرمپ به هم له افغانستان سره د خپل حکومت په مټ مرستو ته دوام ورکړي. د دغه کانفرنس د پوښښ لپاره زموږ خبريالان احمد شیبر او مصطفی صدیقي بروکسل ته تللي او تاسو ته به شیبه په شیبه د کانفرنس جزئیات وړاندې کوي. تمه ده سبا په افغانستان په اړه په دغه کانفرنس کې هم بحث وشي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د افغانستان اجرائیه رئیس په دې باور دی چې راتلونکی کال به امنیتي ځواکونه او امنیتي شرایط په ښه وضعیت کې وي. ډاکټر عبدالله عبدالله وی امنیتی ارګانونه به روان کال په ژمي کې تر ډیره د امنیتي برخې په بیا رغونه او د بیا تروریستانو د پټنځایونو په ختمولو تمرکز وکړي. د امنیتي چارو کارپوهان بیا کله یوې خوا د امنیتي بنسټونو د اصلاحي پروګرامونو هرکلی کوي، له بلې خوا وړاندیز کوي چې دا چارې باید له سیاسي کړکیچونو څخه په جدا شکل ترسره شي. یوسف خان زدران په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغان حکومت اجرائیه رئیس وایي چې افغان امنیتی بنسټونه به پر روان ژمي کې د وسلوالو مخالفینو او د دوی د زالو د لمنځه وړلو ترڅنګ د خپل ځواک د پیاوړتیا په برخه کې هم لازم کارونه وکړي. عبدالله عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا غونډې ته وویل چې د دې پروګرامونو له تطبیق سره د امنیتی ځواکونو پیاوړتیا ډیره او د هیواد امنیتی وضعیت ښه کیدونکی دی.
در دو بخش متمرکز میشه فعالیت‌های نیروهای امنیتی.
یکی د امنیتی ځواکونو فعالیتونه په دو برخو متمرکز کیږي. یو د ځواکونو بیا رغونه د هغوی لیکو ته د خلکو د جلب او جذب پروسه چې ډیره مهمه ده، او په دویم قدم کې په هغو ځایونو تمرکز چې مخالفین له هغو ځایونو عملیات پلانوي. په دې دو برخو د تمرکز لامل به ان شاء الله زموږ امنیتی ځواکونه او امنیتی وضعیت راتلونکي کال په ښه ځای کې وي،
په صورت کل در وضعیت بهتر قرار داشته باشیم.
ښاغلی عبدالله ټینګار کوي چې د می په دریو میاشتو کې به د وژل شو افغان ځواکونو کورنیو ته پاملرنه او د ټاپیانو وضعیت ښه کېدو ته هم کار وشي. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې افغان امنیتي ځواکونو د وسلوالو مخالفینو او د دوی پټنځایونو د لمنځه وړلو لپاره د شفق دوه په نوم عملیات پیل کړي چې د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې تر دې دمه کامیاب پر مخ سي. دفاع وزارت وایي چې په روانو دغو عملیاتو کې سلګونه مخالفینو ته درانه تلفات رسولي، خو په دې معلوماتو چې افغان امنیتي ځواکونو ته څومره تلفات رسیدلي بریالي نه شو. له دې سره د امنیتي کارپو میرزا محمد یارمن په ژمی کې د افغان حکومت له دې پروګرام دار کلی ترڅنګ وای حکومت باید په امنیتی بنسټونو کې د سیاسي مداخلو مخه هم ونیسي. دا یو خاط کل کیدای شي، خو هغه څه چې د امنیتی ځواکونو سره مرسته کولای شي دا ده چې د سیاسي لاسوهنو څخه خلاص وي او امنیتی چارواکي باید د سیاسيونو په ذوق مقرر نشي. دوی باید د مسلک او تجربه په چوکاټ کې په دندو وګمارل شي. کټاکنه داسې وی لکه اوس چې دوام لري فکر کوم بیا به همدا جنجالونه دوام ولري. ښاغلی یار محمد وړاندیز کوي چې امنیتي بنسټونه باید په دې موده کې د امنیتي ځواکونو په فکری پیاوړتیا، د هغوی د علمي او تخنیکی مهارتونو او ظرفیتونو لوړولو ته هم پاملرنه وکړي. په همدې حال کې د افغانستان ولسي جرګه د دغه هیواد له امنیتي ځواکونو غواړي چې د ژمي د دریو میاشتو څخه په استفادې راتلونکي کال ته داسې طرحه جوړه کړي چې د داعش او نورو وسلوالو ډلو په وړاندې د خلکو د اندېښنو ځواب ویونکي وي.
ازادي راډیو ته غوښتل مخکې لدې چې بل موضوع ته ورشو باید یادونه کوم چې پرون افغان ولسمشر د پاکستان د 500 میلیون ډالرو د مرستې ژمنه په هند کې د آسیا زړه هیوادونو د کانفرنس په شپږم پړاو کې رد کړې او په دې اړه باندې د پاکستان غبرګونونه هم راڅرګند شول چې هغوی دغه کار افسوسناکه بللی خو ویلي چې د ولسمشر دریز د درک وړ دی. قدرمنو اوریدونکو که تاسو غواړئ په دې موضوع باندې له موږ سره خبرې وکړئ کولی شئ په 0-8225 او 0-9-9-203-540 شمیرو باندې زنګ راووهئ خپل لنډ نظر راسره شریک کړئ. اوس هم ورزو یو مطلب ته د افغانستان جمهوري ریاست د ولسي جرګې د ځینو غړیو د ادعاو په غبرګون وایي ولسمشر مشاورین هغه ته په خپل وخت ګټورې سلا مشورې ورکوي. محمد هارون چخانسوري ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل د ولسمشر د مشاورینو ته معاشونه او امتیازات د قانون په چوکاټ کې ورکول کیږي. له ښاغلي چخانسوري سره رحمت الله افغان مرکه کړې او په سر کې ورنه د ولسمشر د مشاورینو د لاسته راوړنو په اړه پوښتنه کړې ده.
د ولسمشر مشاورین ټول د اساسي قانون پر اساس ټاکل شوی دی او ټول د مشخصو اهدافو لپاره ټاکل شوی دی چې دوی د هغه تجربو مسلکي کادرو څخه د حکومت یا د دولت په کارو کې بهتره استفاده وسي دی ټاکل شوی دی او د تیر په تیر نه اوس زیاتره انسجام د مشاورین په بخش کې راغلی دی. مشاورین چې رئیس جمهور دلته لري تقریبا په اتو کمیټو کې تنظیم شوی دی چې اقتصادي او صحي کمیټه ده، سیاسي کمیټه ده، قومي او د منازعات د حل کمیټه ده، امنیتي کمیټه، دینی کمیټه، اجتماعي کمیټه، فرهنګي کمیټه او داسې نور کمیټې دي چې په دا کمیټه کې مشاورین صاحبان ټول وضعیت لري او دوی هر کمیټه خپل مشر لري، منشي لري، هر هفته مشخص جلسې لري پر مشخصو شانو باندې باس کې خپل طرحې جوړوي، مشورې جوړوي او وخت په وخت د رئیس صاحب سره دفتر سره کېږي او د دوی د تجربو او د کارو څخه استفاده کوي. ترکیب د مشاورین صاحبان د کوګورو مرتسته په دې کې هم قومي اندول په نظر کې نیول شوی دی، هم سمتی، هم نژادي او د دوی د حاضر ظرفیتونه چې ست د هغه د لا بهتره استفاده لپاره هغه مشخص او ځای کې چې یو بخشو کې تجربه لري په ما کمیټو کې دوی کار کوي او په بعض موارد کې چې کمیسیونونه ټاکل کیږي د هغه مشري هم په غاړه لري چې په دارشونو جوړې رئیس ته پیروړي ډېر یو موثره استفاده د مشاورین صاحبان څخه چې تعداد هم د روسي او لاساو ترسي تخنیکي اړتیاونه سره به په مختلف بخشو کې په کمیټې کې لاس نفر کې درس نفر مور مشاورین صاحبان چې مشخصاً پر مشخص اجنډا یې په کمیټې کې دی پر هغه باندې کار کوي.
چې خنصوري صاحب د ولسي جرګې جن غړیو ادعا کوله چې د همدغه مشاورینو چې تاونه یادونه وکړه ماشونه دوه چند دي د ولسي جرګې د غړیو البته ورسره په خوا کې ساتونکو هم دوه چند دي چې د خپل د حکومت په بودیجه باندې یو بوج ده په دې اړه معلومات راکړي.
مثلا د دې ماشونه او امتیازات ټول چې ټول د قانون په چوکاټ کې دي تر قانون اضافه شوی نو دي تر کل سوي دي او نو ته یو امنیتي مسؤلیت د ټول وګړو د افغانستان په خاص ډول چې په حکومت دوکر کې هغه دولت وظیفه ده د دوی د امنیتي تهدیدات سره سم په هغه مناسبت سره تناسب سره دوی ته امنیتي تدابیر هم نیول شوی دي. نو هغه امتیازات چې دي هغه د قانون په چوکاټ کې دي زیات نه دي هغه څه چې دوی اخته دي قانوني لري هغه څه ورته ورکول کیږي.
د ولسمشر د مشاورینو په اړه باندې مو د ولسمشر د ویاند هارون چخانسوري څرګندونې واورېدې چې ویلې د ولسمشر د مشاورینو تعداد شاوخوا او یو نفر تر رسیدي چې دوی په بیلابیلو کمیټیو کې تر لسو مشاورینو پورې کار کوي او په بیلابیلو موضوعګانو باندې ولسمشر ته د ریپورټونو په برخه کې کار کوي او خپل ریپورټونه له بیلابیلو موضوعګانو څخه وړاندې کوي چې ډیر موثر تمام شوی دي. اوس به هم ورشو زینو اوریدونکو ته چې په خوا مو ترې غوښتنه کړې چې موږ ته زنګ راوې همدا شیبه یو اوریدونکو لرو د ټلیفون په کرخه باندې مهرباني وکړئ د ولسمشر غنی له خوا د پاکستان د مرستو رد په اړه باندې تاسو څه نظر لرئ نو مو واخلې لاندې نظر مو راکړئ مهرباني.
السلام علیکم. البته ما ډېر ښه ستاسو ته پوری غوښتنه کوم اقدام کړی دا یو به هم وایم چې صالح خیر بدا صالح خیر مې په بدا تناغوارم صالح تر هغه سره خیر هم مقتل توبات او باټ او بدا دا مسلمان هم به ورو نه دي دا مسلمان هم به خلک چې کنه یو دا غلط تر دي دا هم دې ته توجه وکړي ډیر خیر دا مې کړی دی او چې کومه په دې لا خیر او توبات او باټ او باول څه مخ راځي دا باټ
بله مننه کوم اوریدون که یو بل اوریدون که هم لرو چې د ولسمشر د ورستی دریس پاړه باندې بخپل نظر را سره شریک کی مهرباني وکې نو مو اخلې لکوم ځای متماس نیوله او نظر مو سده. وعلیکم السلام. مهرباني وکې خپل نظر راتوي. مهرباني وکې خپل نظر راتوي. موهيب صاحب مهرباني وکې څه نظر لري د ورسمشر د دریس پاړه باندې؟
دا یو نه کوم پرځای باندې کړان د کښې دښمنۍ او دوستي په هیڅ وخت په ځای کې نه دی لای. نو په دې وجه باندې چې کله لاغې سره هغه کوم مرستې لغوه کېږي یا بېرته ور واپس کېږي، دا معنی چې موږ ستاسو سره یو شی غواړو، یا درسره دښمني غواړو، یا درسره دوستي غواړو. نو دا هم پر ځای او یو نیک اقدام ده. هغوی مجبور دي نور په یوه لاره غوره کوي، یا به د دوستي لاس ورکوي افغانستان ته او یا به د دښمني ورکوي. نو دا یو پر ځای او نیک اقدام ده، موږ یې اخرای کوو.
بله ډېره مننه کوم. وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې شوې. اجمل اند هم سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وای. مېرمن
د افغانستان جمهور ریاست د ولسی جرګې د سینو غړو هغه ادعاو رد کړی چې وایي ولسمشر له 200 زیات سلاکاران لري. د ولسمشر ویان هارون چی خان سوري نن ازادي راډیو ته ویل چې ولسمشر په بیلابیلو برخو کې شاوخوا 80 سلاکاران لري چې په خپل وخت هغه ته لازمي او ګټوري سلام مشورې ورکوي. دا پاکستان د کراچۍ ښار په جنوبی بندر کې په یو څلور ستوریز هوټل کې اور لګیدلی او لږ تر لږه 11 کسان مړه کړي. دا روسیې په یو ښار کې وروسته له هغه ماتم اعلان شو چې پرون په یوه ترافیکي پیښه کې دغلته د ماشومانو د بندبازۍ د لوبډلې د 10 غړو په شمول 12 تنه ووژل شول. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ټویټر په یو پیغام کې د چین له نظامي او اقتصادي پالیسیو شکایت کړی. د ایټالیا صدر اعظم ماتیو رینزی وروسته له هغه استعفا وکړه چې په اساسي قانون کې د اصلاحاتو لپاره په ټول پوښتنه کې ناکام شو. دا نیوزیلند صدر اعظم جان کی بیا په ناڅاپي ډول خپل استعفا اعلان کړی دی. لاتو کلون رئیس د دې هیواد صدر اعظم وو. او د روسیې یو پیژندل شوی فیلسوف او اسلامي شخصیت حیدر جمالی د 9 کلونو په عمر مسکو کې وفات شوی.
مننه چې ازادي راډیو ته غوښتلند خبرونه مو واوریدل. د خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګ وب پاڼه کې کتلای شئ. همدارس facebook.com/ازادي راډیو د خبرونو د ترلاسه کولو ښه مرجع ده. اوس هم ورزو د سپورت نړۍ خبرونه ته چې سهارګل امیرزی جوړ کړی.
سلام. دا هم سپورتي خبرونه. د افغانستان د 19 کلنو کرکټ ملي لوبډلې د ډیلی د پینټرز لوبډلې ته په یوې څلوېښت ورځې تمریناتي سیالۍ کې ماته ورکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د 19 کلنو کرکټ ملي لوبډلې د ډیلی پینټرز لوبډلې ته د 109 منډو هدف پټاکه چې یا د لوبډلې ټاکل شوی هدف پوره نه شو کړی او لوبه یې د 120 منډو په توپیر افغان لوبډلې ته وبایلله. د یادونې وړ ده چې د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو لوبډلې بله څلوېښت ورځې لوبه له ډیلی لوبډلې سره د ګریدر نویډا په سټېډیوم کې دوام لري چې نن ناوخته به پای ته ورسیږي. د افغانستان د موتای فدراسیون وایي چې په پام کې ده چې د موتای سیالۍ لیګ په کابل کې پیل شي. د دغه فدراسیون د رسنیو مسؤل علي ظفر عاطفي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دی وایي دغه سیالۍ د تنکیو ځوانانو لویانو او ښځینه لوبغاړو لپاره ځانګړي شوي دي. د ده په خبره دغو سیالیو کې چې درې میاشتې به دوام وکړي له ټولو ولایتونو به 400 لوبغاړي پکې ګډون وکړي. دغه سیالۍ به د راتلونکې اونۍ د یکشنبې په ورځ پیل شي. او د اروپا د تلولې لیګ سیالیو په دوام په پام کې د چیل اسپانی ریال مادرید او له جرمني څخه د بورسیا دورتموند د فوټبال لوبډلې په همدې اونۍ کې د سیالۍ میدان ته ووځي. د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا په انټرنیټي پاڼه کې د خبرو شوو معلوماتو له مخې دغه سیالۍ به د روانې چهارشنبې په ورځ د افغانستان په وخت 12 بجې پیل شي. د یادونې وړ ده چې د ریال مادرید فوټبال لوبډله باید په دغه سیالۍ کې چې د اسپانی په سټېډیوم کې ترسره کیږي 80% بریا خپله کړي. د ملتیا مو مننه.
لاسارګل امیرزی مننه چې د سپورت نړۍ له خبرونو موږ خبر کړو. ورزو یو راپور ته چې ملالې بشیر جوړ کړی. یو افغان په نغښتون کې منلې چې د اروپایي اتحادیې د یو لوړ پوړي چارواکي پر لورې جنسي تیری کړی او وروسته یې وژلې ده. وژل شوې نجلۍ د اروپایي اتحادیې د یو لوړ پوړي چارواکي لور وه. د راپورونو له مخې نیول شوی افغان کس په 2015 میلادي کال کې اروپا ته تللی او په جرمني کې پناه غوښتي. په دې وروستیو کې د پناه غوښتونکو لخوا پر ځایي کسانو د حملو له کبله د جرمني پر صدر اعظم انګلا مرکل د مخالفینو فشار زیات شوی دی چې غواړي جرمني خلکو ته پناه ورنکړي. بیا هم جزئیات لمر علی بشیر.
نولس کلنه ماریا لادنبرګر چې د طب محصله وه د اکتوبر په 14مه د جرمني په فرایبورګ ښار کې د محصلینو له یوې مېلمستیا له راوتلو وروسته د جنسي تیری قرباني او ووژل سوه. د جرمني د رسنیو د راپورونو له مخې په دې قضیه کې 19 کلن مشکوک کس به راتلونکی کال محاکمه سي. د راپورونو له مخې لادنبرګر د پوهنتون محصله وه او د پناه غوښتونکو لپاره په یوه کمپ کې په رضاکارانه توګه مرستې کولې. د دې مړی په درایسم سیند کې موندل سوی دی. د ټلیګراف ورځپاڼې په وینا د پلټونو لپاره 40 کسیز پلټونکی ټیم جوړ سوی و. پلټونکو د پیښې په سیمه کې د ماریا لادنبرګر د غاړې تور دسمال او 1 انچه اوږد ویښته موندلی و. دا ویښته په اصل کې تور و خو وروسته ژړ رنګ ورکول سوی و. دوی له دغو دواړو شیانو څخه د ډي ان اي نمونې واخیستلې او 2 ورځې وروسته یې د ټرین له یوه تمځای څخه د مخفي کمرې ځینې ویډیو ترلاسه کړې چې پکښې یو پناه غوښتونکی له همداسې ویښتانو سره ښکاروي چې خپل ورېښتان یې تور دي او بیا یې ژړ رنګ ورکړی دی. پولیسو دغه کس نیولی او د جرمني د بیلد ورځپاڼې په وینا د موندل سوي ویښته او دغه کس ډي ان اي سره جوړ راغلی دی. دغه افغان پناه غوښتونکی خپل جرم منلی دی چې لومړی یې پر ماریا جنسي تیری وکړ او بیا یې ووژله. د ماریا دغه وژونکی چې نوم یې نه دی افشا سوی او ویل کېږي افغان دی، له یوې جرمني کورنۍ سره د هغوی په کور کې اوسېدی، خو راپورونه وایي چې د هلته داسې کوم مشکوک کار نه و کړی. ویل کېږي دغه افغان سړی په 2015 کال کې جرمني ته په غیر قانوني توګه تللی و او پولیس پلټنې کوي چې آیا ماریا خپل قاتل پیژندی که نه. د ماریا مور او پلار د دې په اړه یو بیان خپور کړی دی. په دې بیان کې دوی وایي 19 کلنه ماریا زموږ د کورنۍ لپاره د لمر څرک په څیر وه او دا به تل زموږ لپاره د یوه لمر څرک په څیر وي. موږ له خدای څخه شکر کوو چې موږ ته یې داسې ډالۍ راکړې وه او موږ ته یې فرصت راکړې و چې دا زموږ اولاد سي. موږ اطمینان لرو چې دا اوس له خدای سره خوندي ده. په جرمني کې د صدر اعظم انګلا مرکل د هغې پرېکړې پر ضد سخت غبرګونونه راپارېدلي چې د پناه غوښتونکو پر مخ یې د خپل هیواد ورونه پرانستل. انګلا مرکل د پرانیستو دروازو پالیسي هغه وخت غوره کړه چې د سوریې جګړې میلیونونه کسان بې ځایه کړل. په جولای میاشت کې هم یو 19 کلن افغان پناه غوښتونکی د جرمني په جنوب کې په ټرین کې پر مسافرو حمله وکړه او 3 کسان یې سخت ټپیان کړل.
آزادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سوریې حکومتي ځواکونه او ورسره ملاتړي ملیشې د حلب ښار زړې برخې ته داخل شوي دي. راپورونه وایي حکومتي ځواکونه اوس د حلب په هغو سیمو کې پرمختګ کوي چې د حکومت ضد یاغیانو په کنټرول کې دي. د سوریې پوځ وایي په 2 اونیو کې به حلب ښار په بشپړه توګه تصفیه سي. رضوان مراد په دې اړه د رویټرز اژانس راپور وړاندې کوي.
د سوریې پوځ وایي د حلب ښار په هغو سیمو کې د پرمختګ په حال کې دي چې د حکومت ضد وسلوالو په کنټرول کې دي. په همدې حال کې د حلب ښار د حکومت ضد وسلوالو یو مشر متحده ایالاتو ته ویلي چې دوی به په حلب کې له خپلو سنګرونو پر شانه شي. روسیې غوښتنه کړې ده چې له حلب څخه د وسلوالو یاغیانو د وتلو لپاره غواړي له امریکا سره خبرې وکړي. خو رایټرز اژانس رپورټ له مخې پر حلب د شدید بمباری او پراخو مځکنیو عملیاتو په نتیجه کې به ښایي د حکومت ضد وسلوال په نهایت کې دې ته اړ شي چې له دې ښاره په شا شي. د ملګرو ملتونو په وینا د حلب ښار په هغو سیمو کې چې د حکومت ضد یاغیانو په کنټرول کې دي 10,000 کسان بند پاتې دي. د حلب ښار د وسلوالو یاغیانو یو مشر زکریا ملحفجي رویټرز اژانس ته ویلي، موږ امریکایانو ته په ډاګه کړه چې موږ حلب ښار نشو پرېښودی. موږ خپل کور د نظام لخوا تمویل او تجهیز شو ملیشو ته نه پرېږدو. متحده ایالاتو تر اوسه له حلب څخه د یاغیانو د وتلو په اړه د روسیې لخوا د خبرو د پیشنهاد په اړه کومه تبصره نه ده کړې.
تاکل شوې ده د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو به د امریکا له منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره له ایران سره د اټومي موافقې په اړه خبرې وکړي. د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کمپاین پر مهال ډونالډ ټرمپ د تیر کال د ایران اټومي موافقه یو ناورین او په تاریخ کې تر ټولو خرابه موافقه وبلله. په دې اړه جزئیات له ملالۍ بشیر اورو.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د یکشنبه په ورځ ویلي چې د امریکا له منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره به د نړۍ د سترو قدرتونو او ایران د اټومي موافقې په اړه خبرې وکړي. د دغه موافقه یوه ناسمه موافقه بللې ده او ویلي دي کله چې ډونالډ ټرمپ د ولسمشر په توګه لوړه وکړه دی به ورسره په دې اړه خبرې وکړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په یوه کنفرانس کې د وینا پر مهال او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری په یوه جلا غونډه کې د ایران د اټومي موافقې او په محاصره سوې لویدیځه تړانګه کې د اسرائیل د پرمختګ په اړه مختلف نظرونه څرګند کړل. کری په لویدیځه تړانګه کې د اسرائیل پرمختګ د سولې پر وړاندې یو خنډ وباله. د ولسمشری د کمپاین پر مهال جمهور غشتون کې ترامپ د ایران د تیر کال اټومي تړون یو ناورین بللی وو، خو وروسته دا هم ویلی وو چې د ملګرو ملتونو له قوانینو سره سمې دغه موافقې لغوه کول به دومره اسانه کار نه وي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې نتنیاهو له اسرائیل پر سټلایټ په واشنگتن کې د منځني ختیځ په اړه یو کانفرانس ته وویل اسرائیل به پرې نه ږدي چې ایران اټومي وسلې ترلاسه کړي، او دا هغه څه دی چې نه دي تغیر سوي او نه به تغیر سي. زه په دې اړه له منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره خبرو ته سترګې په لاره یم چې د دې ناسمې موافقې سره باید څه وسي. نتنیاهو له ایران سره د اټومي موافقې سخت منتقد دی. هغه موافقه چې د امریکا د ډیموکرات ولسمشر باراک اوباما د بهرنیو پالیسیو له لاسته راوړنو څخه یوه ګڼل کیږي، خو نتنیاهو په دې وروستیو میاشتو کې د ایران پر اټومي موافقه له انتقاد ډډه کړې ده، ځکه د اسرائیل او امریکا مذاکره کوونکو له اسرائیل سره د لسو کلونو لپاره د 38 میلیارد ډالرو نظامي مرستو په اړه موافقه وکړه. د اوباما ادارې ویلي چې له ایران سره اټومي موافقه به د اټومي وسلو ترلاسه کولو څخه د دې هیواد مخه ونیسي، او په بدل کې به واشنگتن د تهران پر ضد ډیری اقتصادي بندیزونه لرې کړي. د موافقې له مخې ایران باید د خپلو اټومي تاسیساتو د سنتریفیوجونو شمیر دوه درېیمه برخه کم کړي، او دا به تر 15 کلونو پورې د غني سوي یورانیمو کچه ډیره کمه ساتي.
مننه چې تر دې دمه مو ازادي راډیو اورېده. اوس هم ورزو دوه اونیزو پروګرامونو ته انصاف په لټه کې. لومړی اورې او وروسته له هغه د حقیقت څخه پروګرام مه هېروئ.
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغې پسې ورشه بل وی هغه پسې ورشه بل وی هغه پسې ورشه همدې کې روان ورستی دي شي او نه هیله به تخپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بری دي، نه می څوک ما پرې دا وری خدای راستي کې زما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کو چې حاضرې په دې ځای کې وای حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پکې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤلو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سند بیا هم ستاسو په خدمت کې یم. دا د ازادي راډیو د دیونه د انصاف په لټه کې د ځانګړي خبرونې وخت را ورسید. په دې خبرونه کې مې د کابل ښار د وایسل آباد د سیمې د یو اوسیدونکي ممتاز ستونزه راخسته ده. دی وایي 15 کال کېږي چې د برېښنا په تمه ده، خو سیمې ته تر اوسه هم برېښنا نه ده رسېدلې. دا به هم واوري چې برېښنا شرکت په دې اړه څه وایي. پام مو ورته راړو.
د انصاف پلټکه
تاسو سوګو د کوم ځانم تماس نیولې؟
زمانوم ممتاز دې د کابل ولایت د برښناکو څخه تاسو بړی کیست؟
د کوم سینه د خبرې کړي؟
برښناکو 43 ساحه کې دی وای سلامات.
ها ها، تاسو ستونزه څه ده؟
برکم نه برښنام نه سدلته ډیر مونږ پښنادونه کړي دي، خو څو کومه خاصه توجه پرې باندې نه ده کړې، او موږ غواړو چې دې ساحه کې لږ مرسته وشي. مشران چې دي هر څوک چې دي زموږ هغه غاوري بس دلته برښنا راسي بس راسي، لږ موږ د مشکلاتو نه تو راحته شو.
په دې منطقه کې چې ستاسو کور دی دلته به نور څو کورونه یې؟
4000 کورونه دي. 4000
یو هم برق نه لري؟
یو هم برق نه لري.
برښنا شرکت ته تاسو تللی یاست یا ریزیم کړی؟
تللی یاست او ریزیم کړی یو، او خو څوک موږ هغه نه اوري وایي. واده واده خلک ورکوي خو نور نه پوهیږم چې دا ولې اجرات نه کوي. په دې باندې مونږ وویل چې صبر وکړه، د ازادي ته ور ټلیفون وکړو چې دا خلک مونږ سره مشرانو چې اوري یا څوک چې اوري دې بخشي مسولیت لري مونږ مشکلات حل کړي.
څومره وخت کیږي چې تاسو برېښنا نه لرئ؟
تقریبا 15 کال کیږي.
د دې نه مخکې خو
د دې نه مخکې وو یو سیستم وو، یو پای تر یو تقریبا یو کال دوه کال نور بیا ختم شو، دا مسلم ختم شو، نور اوس نه برېښنا نشته.
نو د برېښنا شرکت نه به څوک راغلي دغه منطقه به سروي کړي؟
کوو برېښنا خلک راغله هغه منطقه وسره ولا وکټل نفوس شماري وکړه وای دغه دومره دغه وکړه کتابچه متابچه ځان سره لست نه دغه وکړه نور کوم السلام علیکم اجرات څوک نه دکړه تر اوسه.
دا ستاسو منطقي شاوخوا کې چې نور کورونه دی او همسایه منطقي دی هغه برېښنا لري؟
هغه لکه مونږ په شرق خواته کې پنشریانو جماعت ویل کیږي هغه خوان چې دی لکه خلک برق برېښنا نه لري، هغه هم داسې په همدې سات کې برابر دی.
ستاسو غوښتنه اوسه د حکومت نه؟
مونږ غوښتنه مونږ د مشرانو زده دي چې باید مونږ ته برېښنا ور دغه کې او خلک ستونزه مشکلات حل کړي، موږ پېشنهاد دا چې موږ برېښنا باید جوړ کړي.
ستاسې سیمې ته د برېښنا ستنې را رسولي که نه؟
برېښنا پای رسېدلې دي خو تر اوسه لاین نه او دغه اجرات پکې نه ده شوی.
ستاسې مشکل په دې حصه کې څومره دی؟
ډېر مشکل دی. داسې فکر وکړه ډېر خلک دي، اقتصادي مشکلات هم در څوک نه شي کولی چې جنراتور چالانه کړي یا روزانه مخکې ویسي یا شپې درس وایي ورځې یو خپل کار مخکې ویسي. خو ډېر یعنی تاسې فکر وکړه 80% زموږ خلک داسې په مشکلات کې اخته دي.
تاسو خو به یو وکیل هم لرئ، دغه وکیل هڅه نه کوي ته په تلاش نه کوي چې دا برېښنا تېره شي تاسې ته؟
وکیل صاحب راځي خلک په مخ کې درېږي، وایي زه مشکلات حل کوم، دا کوم دا کوم، خو اغېزې پر لوړو مقامو ته رسوي خو اجرات نه کېږي. 15 کاله وشو.
تاسو ویل چې په دغه سیمه کې تقریبا 4000 کورونه اوسېږي، داسې کوم کور خو نشته چې هغه برېښنا ولري؟
نه نه نه، داسې کوم کور نشته چې په دې 4000 کورونو کې کوم کور وي برېښنا د دولت نه یا رسمان برېښنا ولري. نه، ټول خپل یا سولر بند کړی دي، جنراتور لري، یا کوچا دوه کوڅه غونسوي دي چې یو جنراتور ځانته جوړ کړی دی. بس
بس ستاسو ستونزه به ورسو د برېښنا شرکت ته به ورسو.
مننه، ډیره مننه.
د انصاف پلټکه
د ممتاز ستونزه مو د برېښنا شرکت له بیان محترم وحید الله توحیدی سره شریکه کړه. جناب توحیدی صاحب، د چلستون سیمې ته نږدې یو سیمه ده د برېښنا کوټ په نامه، دوی وایي چې موږ 4000 کور یو، د 15 کاله کېږي چې موږ د برېښنا په تمه یو خو تر اوسه هم برېښنا نه ده اخیستې. دغه پروسیجر د برېښنا د ورکول څنګه دی؟
هر هغه سیمه چې په واصل آباد اکل شاوخوا اگر رسمي کورونه چې دي یا هم غیر پلان کورونه ټول ته برېښنا ځي، مګر یوازې یوه برخه ده چې دغه 100 کلو کې هغه ځای غصب شوی چې هغه د افغانستان برېښنا شرکت جایداد دی. او په هغې باندې موږ 100 ځلې د امنیتي ارګانونه ډېر کورونه او ډېر ځایونه موږ هم بېرته د امنیتي ارګانونو په مټ خرابې کړي دي او دوباره بېرته هغوی جوړ شوي دي. خلاصه وم چې هلته زموږ توسعوي پلان شته تر څو هلته د برېښنا د انکشاف لپاره نور سبسټیشنونه جوړ شي، خو متاسفانه یوه ساحه هلته د خلکو لخوا غصب شوې او کورونه یې ورباندې جوړ کړي چې موږ هغه خلکو ته او یا هغه کورونو ته د اول نه ویلي چې موږ د کورونه نړوو. که دغه ورور په هغه ساحه کې کور وي نو فلهذا دغه ساحه ته موږ برېښنا نه شو لګولی، ول دا زموږ په جایدادونو باندې په شکل د غیر قانوني کور جوړ کړي. او که هغه ساحه نه وي فکر نه کوم چې داسې ساحه وي چې 4000 کورې وي برېښنا نه ورکړي.
که دوی چیرې ثابته کړي چې دغه ځمکه دوی نه ده غصب کړې او دولتي ځمکه نه ده، بیا ورته پلان شته؟
بالکل بالکل، د دوی حق دی. دوی د خپل درخواست د کابل برېښنا ریاست ته تشریف یوسي او د ضرورت وخت کې ما ته هم زنګ وایي، زه به د کابل برېښنا محترم رئیس سره وغږېږم تر څو د دغه خلکو او دغه اوسېدونکو ستونزه حل کړي. که هغه هغه موضوع وي نو فعلا لپاره متاسف یو، تر څو چې دغه موضوع یو حقوقي فیصله وشي.
دوی خو وایي چې موږ 100 ځلې مراجعه کړې ده.
دوی به مراجعه کړې وي خو فکر نه کوم چې د کابل په منځ کې داسې 4000 کورنیو ځای وي او هغه برېښنا ونه لري. تاسو شاهد یاست چې د کابل نورې پرتو ولسوالۍ ته مراته برېښنا رسولې، تر کلکانه تر مستعی پورې برېښنا لري. نو څنګه د برېښنا کوټ په څنګ کې یو د 4000 کورونو فاميلي وي او هغوی ته برېښنا ورنه کړی شي؟ نو اتمن داسې کومه خبره شته چې په دې برخه کې هغوی باید وضاحت وکړي؟ دا خبره په محکمه کې هم ده او پولیس هم په جریان کې دي او زه هم په جریان کې ده. خو زموږ تقریبا د 80 کلو مخکې د سبسټیشن ځمکه ده دلته.
امنیتي ارګانونو اقدام نه دی کړی؟
یو څه اقدامات کړي دي، هلته موږ خپل پوسټونه نورو مسؤول دي مخنیوی مو کړی دی. خو هغه ساحه کې چې دوی ثابت کړي دي دغه خبره اوس حقوقي برخه نیولې ده، زموږ یو نماینده دغه موضوع مخته وړي.
که دا تاسو ته مراجعه وکړي څه مرسته ورسره کولی شئ؟
دقیقا، که آیانا که دوی زموږ په جایدادونو کې د دوی کورونه نه وي نو طبیعي ده چې پلان به ونیول شي.
د انصاف پلټکه
دا و د ازادي رادیو د دې اونۍ د انصاف پلټکه ځانګړي خبرونه. که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او د حل لارې قانوني وي مونږ ته ووایئ. زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
حقیقت سدی
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبرې.
حقیقت سدی
لهم افغان خزی لګنو ستونزو او غواخونو سره مخ دي. په یو شمیر دولتي اداراتو کې خزو ته د کار ونډه په بشپړه توګه نه ده ورکړل شوې. د خزو په برخه کې نړیوالې څارګري ادارې او یو شمیر نور بنسټونه هم پر افغان حکومت نیوکه کوي چې د خزو د حقوقو د تحقق په برخه کې کوټلي ګامونه نه دي پورته کړي. دا چې په اداراتو کې خزو ته ونډه ورکړل شوې کنه، خزي له څومره ګواښونو او مشکلاتو سره مخ دي، او په تیرو 15 کلونو کې د خزو د حقوقو په برخه کې څه کار شوی. نن زموږ حقیقت سره خبرونه همدغه موضوع ته څنګه شوې ده. په نننۍ خبرونه کې زموږ سره د افغان خزو د شبکې رئیس اغلی حسینه صافی ده. تاسو سره کلمه ستړي مشي د لومړی پښتني پتوګه کراتو وای چې په تیرو 15 کلونو کې د خزو د حقوقو د تحقق په برخه کې څومره کار شوی دی، تاسو څنګه ارزوي؟
زه فکر کوم چې په تیر شو 15 کالو کې کده مختلف آباد نوینو د پالیسی په لول کې کارونه ډیر شوی دي. ډیر قوانین او ډیر بین المللي حمایت شوی برنامه چې د افغان د خزو د پاره د افغانستان دولت تایید کړی دی، دیو هغه سربراه کړی دی. مګر چالش په دې کې دی چې هغه برنامه، هغه قوانین چې د افغان د خزو د پیاوړتیا یا د دیو د پرمختګ د پاره پلان شوی دی، د عملی بڼه کمرنګ وو.
لامل څه ولې عملی برخه کمرنګ وو او پالیسیان یې ډیره جوړ شو، په دغه برخه کې ډیر کار شوی دی، ډیر پیسې مصرف شوی دی؟
زه فکر کوم چې یو لاسته راوړنه خدا ده چې مونږه قوانین لرو. اول افغانستان کې تقریبا زیاته د دیش کالو نه زیات جنگ تیر شوی دی، او مونږه باید دفتن د دیش کالو د خرابي نتیجه په 15 کالو کې د دې توقع باید نه لرو چې مونږه کچیرته پیسې مصرف کو. باید هغه حالتونه چې خزه د لاس ورکړي دي هغه په مشکلاتو کې موږ 15 کالو کې وشو کولای چې د 10 کالو د مشکلاتو اساسه خلاص کو. تاوتریخوالی یو دسې حالت دی چې دا هیڅ وخت کې نه خلاصیږي. او افغانستان یوازینی مملکت نه دی چې په دې کې خزه تاوتریخوالی سره مخ کیږي او تاوتریخوالی ویني. نو د دې عوامل د تاثیر از فکر کوم چې موږ باید په ډیر صبر او حوصله کوشش وکړو چې د دې شکالو هغه مشکلات چې خزې لیدلې دي په هغه عمر وخت کې کوشش کولای چې د دې تاثیرات وینو د دې په د ژوند په بدلون کې.
طبیعي ده چې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي په پیښو کې به حتمان تغییر راغلی وي، یا به زیات شوی وي یا به کمی شوی وي. تاسو په دغه وخت کې کار کوي، ساسي هغه عمده برداشت څه دی په دغه وخت کې دغه د خزو په وړاندې تاوتریخوالي زیات شوی؟
زه فکر کوم چې مونږ د سکوم مستند ډیټا بیس نه لرو چې هغه کې مونږ و خایو چې تاوتریخوالی زیات شوی دی، ولی چې هر ارګان خپل د ظرفیت په مطابق دی یو راپور لري یا یو برنامه که مثلا ملل متحد دی که د حقوق بشر کمیسون دی او که نور مدني ارګانونه دی، دیو هر څوک خپل هماغه ټارګټ ګروپ یا هماغه کسانو سره یا هماغه موقعیتونو کې چې دیو کار کوي دیو دغه لري ډیټا بیس. مثلا د کمیسون د مستقل د سارنوالي د تاوتریخوالي محکمه دی ویل دی چې 2422 قضایات پر اوس کال دیو سره ثبت شوی دي، مګر دا د ټول افغانستان نه دي. دا هغه قضایاو دي چې دیو ته راغلي دي او دیو هغه قضایا مخې ته وړي دي. ډیر هغه څه قضایا دي چې داغې نه مونږ نه خبرېږو. نو داغې په صفت زه فکر کوم، داغې په حیث زه فکر کوم چې دا به ډیر واقعیت ونه وي چې مونږ وایو چې په واضح توګه قضایا یا تاوتریخوالی ډیر شوی دي یا کم شوی دي. مګر دغه شی ویلی شو چې چون دغه 15 کالو کې رسانی هم ډیر فعال شوی دی او بغیر د رسانیونه مثلا صوتي رسانی دی، اخبار دی، فیسبوک دی، ټویټر دی، د دې په واسطه خلک خبريږي دی. نو دغه ویلی شم چې خلک ډیر خبريږي. تاوتریخوالی یا خشونت مخکې هم په افغانستان کې ډیر کېدل. مونږ د افغان په صفت مثلا هغه کسان چې په افغانستان کې مونږ ژوند کړی دی، مونږ پوهیږو چې دغه قضایا چې د خشونت خصوصا د کورنیو خشونت فعلا ګورو مخکې هم و، مګر خلک نه خبرېدل. ولې اوس که د هفته په شروع کې کیږي، هفته نه دوه ورځې یا یو ورځ تیر شوي، نه چې ټول خلک خبرېږي، آگاهي ډیره شوې ده. ولې مشخصا داسې کوم مونږ مستند ملي بنسټ نه لرو چې مونږ ووایو چې د هغې په اساس په ټول افغانستان د ټول افغانستان د قضایو مونږ تحلیل لرو.
په افغانستان کې د ښځو چارو یو ځانګړی وزارت موجود دی، آیا دوی هم داسې کوم ځانګړی برنامه نه لري، کوم ځانګړی ډیټابیس نه لري چې هغوی د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې ثبت کړي، یا بشر حقونه موجود دي، هغوی ځانګړي د ښځو څانګې لري په دغه برخه کې هغوی کار نه کوي؟
زه فکر کوم چې خوشبختانه تقریبا دوه یا درې کاله کېږي چې دوی یو ډیټابیس باندې کار کوي، چې هغه د وزارت عدلیه، سرنوالی، وزارت داخله، سو وزارت خانو سره دا دیو هماهنګي کړی دی او داغي په اساس دیو قضایا ثبتوي. مګر دیو یو راپور لرل پروس کال چې یو هغه یو ډیر ابتدایي راپور، مګر هغه هم ډیر کلی نه دی. اوسه پورې دیو خپل یو ډیر مستند ملي راپور نشر کړی نه دی چې هغې کې ټول قضایا د ټول کال د افغانستان د ټولو مناطقو نه نیول شوي او ثبت شوي.
ستاسو د بنسټ دنده بیا په دغه برخه کې څه ده؟ په دغه برخه کې تاسو څه کړي دي؟
زمونږ د بنسټ برخه یو خدا دی چې مونږ دا تخایي کوو. که چیرته مثلا څه خبره وشي، څه قضیه وشي، مونږ د دغه شبکې غړي په ولایاتو کې دي، مونږ کوشش کوو چې هغه هماهنګ کو د ښځو وزارت سره، کله کله چې ضرورت وي د عامې روغتیا وزارت سره، د داخلي وزارت سره دغه وکړو. او همچنان زمونږ سغړی دي چې بیا مونږ هغه وخت کې کولای شو چې هغه متضرر سره چې قرباني د خشونت وي یا تاوتریخوالی وي، هغې سره مونږ کومک وکړو د هغې په انتقال کې، که کابل ته انتقال کړو یا که کوم بل ولایت کې دی، مرکزي ولایت ته مونږ انتقال کړو، او بیا هغې مونږ ریفر کوو یا د عام وزارت د صحت وزارت ته مونږ ریفر.
په لور یو پروتو سیمو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالی پیښې ډېرې زیاتې دي، ښایي یو شمېر سیمو ته بشر حقونه هم لاسرسی پیدا نه کړي، د ښځو چارو وزارت هم لاسرسی پیدا نه کړي. تاسو څنګه کولای شئ چې دغه شان عام سیمو ته لاسرسی پیدا کړي؟
مونږ زمونږ اعضاوي دي، تقریبا مونږ 113 اعضاوي لرو چې واړه او غټ بنسټونه دي چې دیو ښځو ته کار کوي، او بغیر د هغې نه مونږ تقریبا 3000 انفرادي اعضاوي لرو چې په ټول افغانستان کې په امن او ناامن سیمو کې دي. بیا هلته مونږ هماهنګي ګروپونه لرو. مونږ داسې نه وایو چې مونږ ټولو ته رسیدګي کولای شو، ولې هلته چې مونږ ته خبر راشي او مونږ خبر شو، مونږ عاجل هغه مرتبط ارګانونو سره ارتباط نیسو چې تر څو وشو کولای چې هغه خپل خور چې په مشکل کې دی هغې مشکل ته رسیدګي وشو کولای.
په دې وروستیو کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې جدي وګڼلې، او هغه یو ګواښ هم وکړ چې هغه څوک چې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کوي له جدي چلند سره مخ شي. نو حکومت دغه دریز د ښځو د حقونو په تحقق باندې څومره اغیزه پرې باسلی شي؟
فکر کوم چې د حکومت نه تنها د حکومت، د افغانستان د هر فرد یو ظاهری دریز د ښځو د پاره یو حمایت دی. دغه دریز چې د افغانستان ولسمشرونی و، زه فکر کوم چې دا یو الرت و، دا یو خبر و چې هغه کسان چې په دولتي ارګانونو کې ښځو ته آزار و اذیت ورکوي، هغوی به لږ محتاط شي، هغوی به متوجه اوسیږي چې یو څوک دی چې مونږ ګوري، او که چېرته مونږ یو ناوړی کار یا یو کار چې د اصول په مطابق نه دی وکړو، نو مونږ به مجازات شو.
د یو معتبر بنسټ د یوې مشرې په توګه چې تاسو په دغه برخه کې کار کوئ او د ښځو د حقونو لپاره شپه ورځې هلې ځلې کوئ، په اوس وخت کې د ښځو په وړاندې هغه عمده چالشونه او ستونزې څه دي که په لنډ ډول بیان کړئ؟
زه فکر کوم چې اولین چالش که د پالیسی د لیول نه وګورو، مونږ باید دیو ته د دیو د ظرفیت په مطابق ورته فرصت ورکړو. او دویم چالش دا دی چې مونږ باید کوشش وکړو چې کلو بانډو ته ځانو رسو. مونږ تنه نشو کولای چې د مراکزو خزو سره په کار کولو باندې د ټولو خزو حلقې بند کو. مونږ باید هر څومره چې کولای شو کچیر ته زبو خويند مشکلات لري او دیو نشي کولای چې د خپل کورونو نه اوزی، نو مونږ باید هغه فرصتونه مهیا کو چې مونږ د دیو کورونو ته لاړ شو تر څو د دیو هغه مشکلات چې د دیو د محیط په اساس دیو ته ایجاد شوی دی د دیو خپل د رای حل په توګه چې خپله پیشنهاد کوي د هغوی په مطابق دیو سره کومک وکولای شو. او مشخصا که زه ووایم باید مونږ د پرمختګ بودیجه ولرو مشخصا د ښځو دپاره چې د هغې د نیاز او د ضرورت په مطابق دیو سره مونږ برنامه ریزي وکړو او کومک
وکړو.
مننه.
د ازادي راډیو ډیرو درنو اوریدونکو ګرانو اوریدونکو، دا وساسې لپاره د دیو نه حقیقت سره پروګرام چې د افغان خزو د شبکې له مشر اغلی حسینه صافی سره موږ ته برابر کړو تر بیا هیڅ